Radio. Radio Azadi.
درنو عزتمن اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو نیکمرغه سهار مو پیل کړی وي، د ازادي راډیو 12 ساعته پر لپسې خپرونې له همدې شېبې پیل شوې. نوریاس نوری مو د لومړنۍ نیم ساعت خبري مجله د خپلو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. نن د پنجشنبې ورځ ده، د 1495 هجري لمریز کال دی، وریه حمل 19 ده، چې د 2014 میلادي کال د اپریل 8 سره برابره ده. په دې خبري مجله کې اوري چې د افغانستان حکومت وایي د وسلوالو طالبانو پر ضد د ولسونو د وسلوالو مبارزې ملاتړ کوي، خو په دې شرط چې ملکي وګړي د افغانستان د امنیتي ځواکونو په چوکاټ کې منسجم شي. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو، خو خبرونه لومړی د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. سرکړه ته مهمه خبر نو سره لیکونه تمه ده چې نن په کابل کې د ګلبدین حکمتیار د اسلامي حزب او د افغانستان د سولې د عالي شورا د غړو ترمنځ خبري وشي. د ایران ولسمشر وړاندیز کړی دی چې د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ به د لانجې د حل لپاره منځګړیتوب وکړي. د عراق پوځ د دې هېواد په شمال کې له داعش څخه د موصول ښار د نیولو لپاره عملیاتو ته چمتو شوي دي. تمه ده چې نن به په کابل کې د ګلبدین حکمتیار د اسلامي حزب او د افغانستان د سولې د عالي شورا د غړو ترمنځ خبري وشي. تر دې غونډې مخکې د اسلامي حزب د پلاوي غړي امین کریم رسنیو ته وویل چې د دوی د ګوند اوسنی دریز دا دی چې له سیاسي لارو پاتې بهرني ځواکونه له افغانستانه وباسي. امین کریم زیاته کړه چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو نږدې 15% پاتې دي، نو کېدای شي چې د افغانانو ترمنځ د تفاهم له لارې په یو غږ دا ځواکونه له افغانستانه بهر شي، نه د جګړې له لارې. د افغانستان د سولې عالي شورا مخکې ویلي وو چې ډېر هیله لري چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له اسلامي حزب سره به د سولې په برخه کې یوې موافقې ته ورسیږي. د روسیې، چین او هند بهرنیو چارو وزیران به د اپریل په 13 د یو شمېر نور موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان په اړه خبرې وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت د یوې ډیپلوماتې ماریا زخاروا په وینا انټرفاکس آژانس خبر ورکړ چې دا غونډه به په موسکو کې وشي او پکې به د افغانستان ترڅنګ د منځني ختیځ، شمالي افریقا، اوکراین او د نړیوال تروریزم د مخنیوي پر لارو چارو بحث وشي. په کندهار کې 102 میله وسلې تېره ورځ د ډایک پروګرام ته وسپارل شوې. په دې وسلو کې چې د کندهار، زابل، اروزګان او هلمند په ولایتونو کې کوماندو ځواکونه نیولي دي، پیکا، کلشنکوفونه، دهشکي او یو شمېر نورې وسلې شاملې دي. د دې وسلو د سپارلو لپاره په کندهار کې جوړې شوې غونډې ته د 215 اتل قلول اردو قمندان تورن جنرال داود شاه وفادار په خپله وینا کې د کوماندو ځواکونو ستاینه وکړه او وویل چې په ډېرو سختو شرایطو کې هم د ځواکونو دښمنان ځپلي دي. ملګری ملتونه غواړي چې په ننګرهار کې یو شمېر زیانمن شوي روغتونونه او ښوونځي ورغوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي مرستیال مارک بوډن تېره ورځ د ننګرهار له چارواکو سره د غونډې پر مهال ژمنه وکړه چې د دې ولایت په جګړه ځپلو سیمو کې به زیانمن شوي روغتونونه او ښوونځي له سره ورغوي. د بامیان په زندان کې یو بندي ځان وژلی دی. د بامیان د امنیې قمندانۍ د امنیت عامر محمد علي لکزي ازادي راډیو ته وویل د بامیان د محبس له لورې موږ ته خبر راورسېد چې دوی ورځې مخکې د خلقداد په نوم یو بندي چې 25 کلن و ځان را زوړن کړی او وژلی دی. د بامیان د امنیت د امر په وینا دا زندانۍ تېر کال له یوې 8 کسیزې ډلې سره په مرکز بامیان کې د قتل او د غلا او د څو پیښو په تور نیول شوی و. محمد علي لکزي زیاته کړه چې د ځان وژنې د دې پیښې تحقیق روان دی ترڅو د پیښې علت معلوم شي. د ایران ولسمشر وړاندیز کړی دی چې د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ به د لانجې د حل لپاره منځګړیتوب وکړي. حسن روحانی پرون د آذربایجان او ارمنستان ولسمشرانو ته ټلیفون وکړ او د ناګورنه قرباغ پر سر د دغو دواړو هیوادونو ترمنځ د ستونزې د هواري لپاره د منځګړیتوب ژمنه وکړه. اسنا خبری آژانس له روحانی په وینا خبر ورکوي چې تهران دې ته چمتو دی چې له خپلو ټولو امکاناتو استفاده وکړي ترڅو د دغو دو ګاونډیو ترمنځ په سوله ییز ډول لانجه هواره شي. د ایران ولسمشر خبرداری ورکړی دی چې ترورستان په سیمه کې له شخړو ګټه پورته کوي او هڅه کوي چې دا لانجه پراخه کړي. د عراق پوځ د دغه هیواد په شمال کې له داعش څخه د موصول ښار د نیولو لپاره عملیاتو ته چمتو شوی دی. تورن جنرال نجم عبدالله جبوري پرون په یو بیان کې وویل عراقي ځواکونه دې ته انتظار دی چې د ښار تر نیولو وروسته پولیس او قبایلي وسلوال لاندې کړي سیمې څرنګه ساتلی شي. الجبوري زیاته کړه چې دوی په دې عملیاتو کې له ټولو ځواکونو استفاده نه کوي، ځکه چې له فتحې وروسته د امنیت د ټینګښت لپاره هم ځواکونو ته اړتیا لري. د موصول د نیولو لپاره له نږدې درې اونیو راهیسې عملیات پیل شوي دي او عراقي ځواکونو تر اوسه درې کلي تصفیه کړي دي چې په دغو کې د مخمور استراتیژیکه سیمه هم شامله ده. داعش دلیل له 2014 میلادي کال راهیسې موصول نیولی دی. د روسیې دفاع وزارت وایي جنګي الوتکې د سوریې حلب ښار ته څیرمه له القاعده سره تړلې ډله جبهة النصره په نښه کړې ده. د روسیې د دفاع وزارت په وینا له دې سره د اسلامي سخت دریځو د یوه برید مخه نیول شوې ده. د روسیې دفاع وزارت وایي پرون د جبهة النصره په سلګونو وسلوالو په حلب کې پر کوردي یاغیانو برید وکړ، د هغوی 12 تنه او 13 ملکیان یې ووژل. ترکمنستان یو قانون تصویب کړ چې له مخې باید هر هغه څوک چې واده کوي مخکې تر واده د ایچ آی وی معاینه وکړي. د دې قانون په اساس که چېرته څوک پر ایچ آی وی اخته وي، هغه ته به د واده اجازه نه ورکول کیږي. ترکمنستان د هغو کسانو په اړه چې په دې هیواد کې په ایچ آی وی یا ایدز اخته دي لږ معلومات خپروي. او د بوسنیا د سربیانو پخوانی مشر رادوان کراجچ د پخوانی یوګوسلاویا د مجرمانو له نړیوالې محکمې غوښتي دي چې دای دې خوشی کړي. کراجچ تیره میاشت د 8000 مسلمانانو په ګډون د یو لړ جنګي جرمونو په جرم په 40 کاله باندې محکوم شو. د پرون نړیوالې محکمې ته ولیکل چې زندان یې روغتیا ته ښه نه دی او په تیرو 8 کلونو کې چې بندي دی ورځ په ورځ صحت خراب شوی دی. اویا کلن کراجچ زیاته کړه په دې زندان کې داسې وضعیت دی لکه په 19مه پیړۍ کې چې د کمونستانو او ترکانو په زندانونو کې څه حال و. د پخوانی یوګوسلاویا د محکمې مشر د کراجچ وړاندیز رد کړی دی، خو په ورته وخت کې په حالن کې د هغه زندان د څارنې امر کړی چې هلته کراجچ بندی دی.
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل د سانتي ګریډ په کچه د نن لپاره په دې ډول کړي. نن به د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې اسمان شین وي. په کابل کې د تودوخې لوړه درجه 14.2 درجه، په کندهار کې د تودوخې لوړه درجه 16.9، په مزار شریف ښار کې د تودوخې لوړه درجه 23.8، په جلال آباد کې د تودوخې لوړه درجه 24.2، په بامیان کې د تودوخې لوړه درجه 10.9، په ګردیز کې د تودوخې لوړه درجه 14.2، او په هرات کې اسمان اوریاز دی د تودوخې لوړه درجه 23.9 اټکل شوی ده.
له نجیب زمانه هم مننه چې د افغانستان د څو ښارونو د هوا د حالاتو اټکل واورو. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د افغانستان حکومت وایي د وسلوالو طالبانو پر ضد د ولسونو د وسلوالو مبارزې ملاتړ کوي.
موږ ټول هغه کسان چې د افغانستان د نظام د دښمنانو پر خلاف باندې مقاومت کوي، جنګي دي او دري دي، هغه مو په خپلو صفوفو کې په خپل سیستم کې بسیج کړي.
د خوست چارواکي هم په سیمه کې د عملیاتو په ترڅ کې د دښمن د وسلو د یو لوی زیرمتون د نیولو خبر ورکوي.
څلور اویا میله پانچې دیسې امانن ستاسې په مخکې کېښودلی سوي دي. 1.5 میله کلاشینکوفونه دیسې ګریسبان دي. د کلاشینکوفو او د توپانچو 3000 فایره مرمۍ دي.
د پکتیا چارواکي بیا وایي چې د وسلو ګرځولو ټول هغه جوازونه لغوه کړي دي چې د سیمه ییزو ادارو لخوا خلکو ته توزیع شوي دي. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. د ارمنستان او اذربایجان ترمنځ د وروستیو سرحدي شخړو په باب به د ایران له اندېښنو هم خبر شي. د ژوند رنګونو یوه بله برخه هم درته خبرو. د افغانستان حکومت د یو داسې پوځي پروګرام د پراختیا ملاتړ کوي چې له مخې په بیلابیلو سیمو کې ملکیان مسلح شي او د طالبانو پر ضد جګړه وکړي. خو ځینې څېړونکي په دې باور دي چې دا هڅې خطرناک دي، ځکه چې بیا به له دې وسلوالو څرنګه وسله راټولیږي. تفصیل د احمد شیبر پر پورکې اوري.
د افغانستان حکومت وایي لکه څرنګه چې په ننګرهار کې د داعش د ځپلو لپاره له یو شمېر ولسي خلکو استفاده وکړه، د طالبانو پر ضد به هم ورته کار کوي، خو په دې شرط چې ملکیان د امنیتي ځواکونو په چوکاټ کې فعالیت وکړي. د ولسمشر غنی مرستیال ویان دواخان مینپال ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان جمهور رئیس هر ورځ پر ولس باندې غږ کوي چې د افغانستان د دشمنانو پر خلاف باندې، د افغانستان د خاورې د دشمنانو پر خلاف باندې، او د افغانستان د ولس د دشمنانو پر خلاف باندې راپورته شي. ولې هغه به اول ځل د امنیتي قواوو په صفوفو کې بسیج کېږي، تنظیم کېږي، به او بیا به وروسته د هر بلخوا خطر په وړاندې باندې مقابله کوي او د هر دشمن په وړاندې به مقابله کوي.
د ملکی خلکو د مسله کولو مسله روانه اونۍ امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ جرنال راورسېره کړه او څرګنده یې کړه چې د افغانستان د استخباراتو اداره په کلیوالو سیمو کې خلکو ته وسلې ورکوي چې د داعش پر ضد پاڅون وکړي. د ورځپاڼې په باور دا پروګرام په ځینو سیمو کې عملي شوی دی او اوس حکومتي چارواکي وایي چې شاید هڅې پراخې شي او له همدې لارې د طالبانو پر ضد هم استفاده وکړي. دا پروګرام د ځینو افغان چارواکو په وینا ممکن د یاغیانو پر ضد د ولسمشر اشرف غني د ستراتیژۍ یوه برخه وي، خو د وال سټریټ جرنال ورځپاڼې په وینا ممکن دا پروګرام خطرناک هم وي، ځکه چې په بېلابېلو سیمو کې د دغو وسلوالو کنټرول بیا اسانه نه دی. خو د ولسمشر غني مرستیال ویان د واخان مینهپال وایي چې تر اوسه چې کوم ملکیان له دولت سره په وسلواله مبارزه کې مرسته کوي هغوی په خپل سر فعالیت نه شي کولی.
موږ ټول هغه کسان چې د افغانستان د نظام د دشمنانو پر خلاف باندې مقاومت کوي، جنگی دي او دری دي، هغه مو په خپلو صفوفو کې او په خپل سیستم کې بسیج کړي او هلته مو تنظیم کړي دي.
د وال سټریټ جرنال ورځپاڼې په وینا د ملکیانو د مصالح کولو پروګرام تیر کال د اگست په میاشت کې پیل شو چې سیمه ایز چارواکي او د لویدیځ مسؤل کسان یې څارنه کوي. بل لور ته د پوځي چارو ځینې څېړونکي په افغانستان کې د جګړې لپاره هر راز چمتووالی د حل لار نه ګڼي. جنرال غلام حسین هزاره ازادي راډیو ته وویل
جنگ د مخالفین مسلح وجل یوازنه د حل لار نه دی، نو د جنگ لاملونه باید توجه شي. تا پاکستان د مخالفین مسلح د روزنه مرکزونه د تمویل او د ترسیل هغه مسؤلیت تر غاړه لري، نو تر څو چې پاکستان په خپل همدغه کړنې ادامه ورکړي او مخالفین مسلح وروزه یا تمویل کې تشخیص کې افغانستان ته واسطه وي، نو هیڅ کله به جنگ د افغانستان په ډګر کې نتیجه ورنه کړي.
د افغانستان حکومت که یو لور ته د طالبانو او نورو دولت مخالفه وسلوالو پر ضد امنیتي ځواکونه پیاوړي کوي، بل لور ته لا هم هیله شته چې له طالبانو سره به د سولې خبرې وشي، خو دا څرګنده نه ده چې جګړو ته چمتووالی به د سولې پر احتمالي خبرو څه اغیز وکړي.
د افغانستان حکومت په وروستیو میاشتو کې په ننګرهار کې داعش ډله تر ډېره وځپله او د راپورونو له مخې د داعش وسلوال هم چې له جګړې روغ پاتې شول شاوخوا نورو سیمو ته په شا شول. افغان حکومت غواړي له ورته جنګي ستراتیژۍ څخه د طالبانو پر ضد هم استفاده وکړي. احمد چبر د دې ستراتیژۍ پوښتنه د ولسمشر له مرستیال ویان دوا خان مینهپال څخه کړې چې دا څرنګه ستراتیژي ده. مینهپال په ځواب کې وویل
د افغانستان رئیس جمهور د مقرري له اولې ورځې ویلو شي د قوی مشروع استعمال شي دی هغه وایز له دولت سره، او په دا برخه کې د افغانستان په هر نقطه کې هیڅوک نور د دې صلاحیت نه لري شي بدون د افغان امنیتي ځواکونو له چوکاټ او اخواته د قوی استعمال وکړي. موږ ټول خلک دې ته رابولو شي د قوی مشروع استعمال یوازې له دغه منبع څخه استعمال کړي، ولی د دې تر څنګ د افغانستان د خلکو احساساتو ته درناوی کوو چې دوی د خپلو دشمنانو په وړاندې باندې د ریډي او د هغوی سره مقابله کوي، ولې بیا به هم د قوې د مشروع استعمال سرچینه یوازې د افغانستان دولت.
آیا د طالبانو پر ضد به له ولسي خلکو استفاده وشي لکه څنګه چې تاسو وایئ د یو چوکاټ په داخل کې؟
بالکل، افغانستان د خلکو احساساتو ته موږ درناوی لرو، د هغو سره استقبال کوو، ولې کله چې د قوی استعمال دی هغه به یوازې د افغانستان د امنیتي قواو له درسه استعمال دی.
د افغانستان حکومت داسې یو پروګرام لري چې د طالبانو پر ضد باندې خلک په امنیتي ځواکونو کې منسجم کړي.
موږ د یو مثال په جلال آباد کې لرو، کله چې څوک د داعش پر خلاف باندې پورته شوی دی هغه د افغانستان د امنیتي قواو تر کمانډې لاندې او د هغو تر رهبرۍ لاندې هلته استعمال شوی دی. هیڅ ډول مستقره قوا دلته د افغانستان د امنیتي قواو له درسه خارج استعمال شوی نه.
د طالبانو پر ضد به دغه ځواکونه کله منسجم شي؟
موږ هر شاته د افغانستان ټول ملت ته شراغلاست وایي چې د خپل نظام څخه، د خپل حکومت څخه دفاع کوي، د خپل خاورې څخه دفاع کوي، ولې دفاع به یوازې د افغانستان د امنیتي قواو په چوکاټ کې کوي.
تاسو وخت نشئ ټاکلی چې کله به ولس ته رجوع کوي چې د طالبانو پر ضد وسلې راوخت؟
د افغانستان جمهور رئیس هر ورځ پر ولس باندې ځغ کوي چې د افغانستان د دشمنانو پر خلاف باندې، د افغانستان د خاورې د دشمنانو پر خلاف باندې او د افغانستان د ولس د دشمنانو پر خلاف باندې راپورته شي، ولې هغه به اول ځل د امنیتي قواو په صفوفو کې بسچکی دي تنظیم کیږي به او بیا به ورسته د هر بل قوا خطر په وړاندې باندې مقابله کوي او د هر دشمن په وړاندې به مقابله کوي.
مخکې تر دې چې د جګړې موسم راورسی شي، یعنی هواوي تودې شي او اوړی راورسی شي، آیا تر هغه مخکې به یو شمېر ولسی خلک په امنیتی ځواکونو کې منسجم شي د دغه پروګرام لاندې؟
بالکل، موږ پر ټول ولس باندې ځخ کړی دی شي هغه څوک چې د افغانستان د نظام پر خلاف باندې، د افغانستان د خاورې پر خلاف باندې، او د افغانستان د ولس پر خلاف باندې دریدي دغه په وړاندې باندې دی ودریدي، ولی د افغانستان د امنیتي قواو تر مشرۍ لاندې دی د دشمن پر خلاف باندې جنګیږي.
د ولس مشر مرستیال ویان دوا خان مینپالو چې د حکومت د وسلوالو مخالفانو پر ضد یوې نوې ستراتیژۍ په اړه وضاحت ورکاو. د افغانستان حکومت غواړي هغه ستراتیژي له هغې ستراتیژۍ څخه کار واخلي چې په ننګرهار کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد مؤثریت درلود، او همدا ستراتیژي غواړي چې د وسلوالو طالبانو په وړاندې جګړه کې هم وکاروي. د سهار 8 بجې او 14 دقیقې دي. یو ځل بیا په مقرې د ساعت د مهمو خبرونو سر لیکونو ته تمده چه نن با په کابل کې د ګلبدین حکمتیار د اسلامي حزب او د افغانستان د سولې د عالي شورا د غړو ترمنځ خبري وشي. په کندهار کې اوسلو 2 میلیون وسلې تیر ورځ د ډایاک پروګرام ته وسپارل شوې. ملګري ملتونه غواړي په ننګرهار کې یو شمېر زیانمن شوي روغتونونه او ښوونځي ورغوي. د ایران ولسمشر وړاندیز کړی دی چې د اذربایجان او ارمنستان ترمنځ به د لانجې د حل لپاره منځګړیتوب وکړي. د عراق پوځ د هیواد په شمال کې له داعش څخه د موصول ښار د نیولو لپاره عملیاتو ته چمتو شوی دی. د روسیې دفاع وزارت وایي جنګي الوتکې د سوریې حلب ښار ته څیرمه له القاعده سره تړلې ډله جبهة النصره په نښه کړې ده. ترکمنستان یو قانون تصویب کړ چې له مخې باید هر هغه څوک چې واده کوي مخکې تر واده د ایچ آی وی معاینه وکړي. ازادي راډیو او ری او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. مللی بشیر ته بغښ شو.
د ډیپلوماټ مجلې د نن ورځې په ګڼه کې د افغانستان د سولې د خبرو په اړه مقاله خپره کړې ده. مقاله لیکي چې د یوې تروریستي ډلې سره د سولې خبرې اسانه کار نه دی. مقاله لیکي چې هغه حکومتونه چې د خلکو په رایو انتخاب شوي وي په اخلاقي لحاظ دا خبره ورته ګرانه وي چې له داسې ډلو سره خبرې وکړي چې لاسونه یې د خلکو په وینو لړلي وي او تروریستي فعالیتونه یې ترسره کړي وي. مقاله لیکي چې تر هغې شېبې رسېدل چې دواړه مخالف لوري موافقه وکړي کلونه زیار او کار غواړي چې شایي بهرنیان باندې ونه پوهیږي. ډیپلوماټ مجلې لیکلی چې تر دې مخکې چې د سولې موافقه وسی یو شمیر نورې موافقې باید وسی چې پکښې د مذاکراتو وړاندې موافقې، منځمهاله موافقې، د خبرو د چوکاټ موافقې او د پلي کولو موافقې شامل دي. مقاله لیکي چې د افغانستان امنیت اوس هم له ګڼ شمېر ګواښونو سره مخامخ دی او سخت دریځي او جهادیان د دغه هیواد سولې ته خطر پېښوي. مقاله لیکي چې د کابل حکومت غواړي طالبان خپلې حملې بندې کړي که غواړي سوله وسي. د افغانستان حکومت بله مهمه غوښتنه دا ده چې طالبان باید د اسلامي امارت نوم کارول پرېږدي. بل لوري ته د یو شمېر طالبانو غوښتنه دا ده چې یو شمېر طالبان باید له تور لیسته وایستل سي، بندیان راخوشي سي او د دوی شتمنۍ باید کنګل نه سي. مقاله وایي چې داسې ښکاري افغان حکومت په سوله ییزه توګه جګړې ته د پای ټکی ایښودلو لپاره کوم پلان نه لري. پر دې هر څه سربیره په اقتصادي، سیاسي او ټولنیزو برخو کې د افغانانو نارضایتي لا ستونزې زیاتې کړې دي. مقاله لیکي چې عامه ذهنیت داسې دی چې پاکستان د سولې په بهر کې لویه ونډه لرلی سي. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز پر طالبانو د پاکستان نفوذ منلی وو او ویلي وو چې پاکستان پر طالبانو نفوذ لري ځکه چې د طالبانو مشرتابه په پاکستان کې دی او هلته روغتیایي اسانتیاوې ترلاسه کوي. مقاله وایي چې پاکستان اوس هم په افغانستان کې بې ثباتي ته لمن وهي ځکه چې د پاکستان پوځ د تروریزم پر ضد انتخابي مبارزه کوي. مقاله لیکي چې که د طالبانو اکثریت مشرتابه د ولسمشر غنی له حکومت سره د سولې موافقه ونه کړي د پاکستان اعتبار له خطر سره مخامخ کیږي. اسلام آباد به د واشنگټن او کابل له خوا تر سخت فشار لاندې سي چې په پاکستان کې د افغان طالبانو پر ضد عملیات وکړي. نیویورک ټایمز بیا د طالبانو د خپلمنځي نښتو او مخالفتونو په اړه مقاله خپره کړې ده. په دې مقاله کې نیویورک ټایمز لیکي چې تر څو میاشتو مخالفتونو وروسته د طالبانو نوی مشر د پخواني مشر مولا محمد عمر ورور او زوی ته په دې ډله کې لوړې چوکۍ ورکړي دي. مقاله لیکي چې دواړه د ملا عمر زوی ملا یعقوب او ورور یې ملا عبدالمنان مخکې د طالبانو د مشر په توګه د ملا محمد اختر منصور له ټاکل کېدو سره مخالف وو. نورو طالب مشرانو پر ملا منصور تور پورې کړی وو چې د ملا محمد عمر د مړینې خبر یې تر دوو کلونو پورې پټ ساتلی وو او غوښتل یې پر طالبانو خپل تسلط زیات کړي. مقاله لیکي چې پر ملا منصور له انتقاد وروسته ملا منان او ملا یعقوب څو میاشتې چپ پاتې شول. تیر کال د ملا منصور د عبدالله په نامه د طالبانو یو مشر چې د ملا اختر منصور مشري یې نه قبلوله په زابل کې له خپلو کسانو سره یو ځای د درنې نښتې په پایله کې ووژل سو. مقاله لیکي چې د طالبانو د جلا سوي ډلې یو بل مشر ملا رسول د راپورونو له مخې د پاکستان د پوځ لخوا بندي سوی دی. مقاله د ملا رسول د ویاند ملا عبدالمنان نیازي له خولې لیکلي چې د ملا منصور کسان په هلمند کې جلا سوي طالبان په نقشه کوي.
ازادي راډیو اوریدې سهار 2:00 او 21 دقیقې دي. د خوست چارواکي په سیمه کې د عملیاتو په ترڅ کې دښمن د وسلو دی لوی زیرمې د نیولو خبر ورکوي. تفصیل د نجیب الله لوخیل پر پورت کې.
د چهارشنبه ورځ ناوخته خوست والی حکم خان حبیبي آزادۍ راډیو ته وویل چې د ملي امنیت او ملي پولیسو منصوبینو په خپلو ګډو عملیاتو کې د تریزی او علیشیر ولسوالۍ د چرګوټي په سیمه کې د وسلوالو مخالفینو د نویو وسلو یو زیرمتون نیولی او د زیرمتون دوه ساتونکي هم لاس پلاس نیول شوي دي. خوست والی زیاتوي چې په نیول شوو وسلو کې څلور اویا میله کاغذ پیش تفنګچې او دیرش میله ګریسبان کلاشنکوفونه هم موجود دي.
د چرګوټي په منطقه کې د وسلو او د مهماتو او ډیر لوی زیرمتون یا ډیپونی ولسوی دسی دغه ډیپو کې کوم مواد لاسته راغلی هغه څلور اویا میله پنچی دسی امانن ستاسي په مخ کې خودلې سوی دي. ډیرش میله کلاشینکوفونه دسی ګریسباندی د کلاشینکوفو او د توفانچو درې زره فایر مرمۍ دي. یو اراده انکوش موټر ده د دوی سره نظامی دریشې نیولې سوی دي او دغه مهماتو سره بل پیل د دوکمن دوه نفر دستگیر سوی دي.
خوشوالی حکم خان حبیبي وړاندې وای چې د زیرمتون دو کسانو سربیره پنځه کسان نور وسوال هم د ویجاړونکو عملو په تور لاس پلاس نیول شوی دی.
درې تنه ماین گزاران هم نیول شوی دی. تر څنګ یو نفر بل فیل د انفجاری موادو سره نیولای شوی دی او یو تن هم په مسلحانه برید کې د صبروی په ولسوالۍ کې نیول شوی چې دوی ټول د قانون منګولو ته وسپارل شو.
بلخوا خوست امنیه قمندان مل پاسوال فیض الله غیرت وایي چې په یاد ولایت کې د امنیتي او کشفي ادارو ترمنځ د همغږۍ او همکارۍ وخه فضا شتون لري او د ولایت په هر سیمه کې ګډ عملیات اجرا کیږي.
مونږ د خوست په ولایت کې ملي امنیت ملي اردو ملي پولیس سره همغږي لرو. خلکو ته ډاډ ورکو ان شاء الله تعالی هر هغه څوک چې د خوست خلکو ته ګواښ وي خوست خلکو ته بیا امنیتي راولي مونږ بیا هم ډاډ ورکو چې د خلکو په خدمت کې وو.
د یادونې وړ ده افغان ځواکونو یوه نیمه میاشت وړاندې هم په ګډو عملیاتو کې چې د یاد ولایت په شمالي او شمال لویدیځو سیمو کې ترسره شوي وو او کسانو د وسلوالو سره د لاس لرلو په تور نیولي ول. په یادو عملیاتو کې هم د وسلوالو یوه زیرمه نیول شوې وه چې لسګونه میله سپکې او درنې وسلې د افغان ځواکونو لاسته ورغلې وې.
بیا هم په سیمه کې تم کېږو. د خوست په څنګلوري پکتیا ولایت کې د پکتیا چارواکي وایي چې د وسلو ګرځولو ټول هغه جوازونه لغوه کړي دي چې د سیمه ییزو ادارو لخوا خلکو ته توزیع شوي دي او که څوک له دې وروسته د وسلو ګرځولو لپاره جواز اخلي باید د افغانستان د کورنیو چارو له وزارت څخه یې واخلي. تفصیل د داود تپان په راپورټ کې.
دا پکتیا ولایتي چارواکي وایي چې د امنیت شورا د پریکړې پر اساس یې د صلاح هغه کارتونه لغوه او باطل اعلان کړي دي چې پخوا د ولایتي امنیتي چارواکو لخوا ځینو کسانو ته د ځان ساتنې په موخه ورکړل شوي وو. د پکتیا والی وایي نقیب احمد اتل ازادۍ راډیو ته په خبرو کې وویل چې د سویل ختیځ زون امنیتي چارواکو پکتیا والی ولسوالانو په شریکه ناسته کې پریکړه وکړه چې له دې وروسته څوک نشي کولای له ځان سره صلاح وګرځوي. د ده په خبره د صلاح ټول هغه اسناد چې د ولایتي ادارې چارواکو له لوري سیاسیونو او مخورو خلکو ته ورکړل شوی لغوه او باطل اعلان شوی دي. نوموړی دا هم وایي چې کچیرته څوک غواړي صلاح وګرځوي د کورنیو چارو وزارت څخه د صلاح لپاره نوي جوازونه ترلاسه کړي او په ولایت کې څوک نشي کولای چې د صلاح جواز توزیع کړي.
هر څوک چې له دې وروسته د وسلې ګرځولو کار تخلي نو هغه به د کورنیو چارو وزارت لخوا هغوی ته اجازه ورکول کیږي یا امر ورکول کیږي. نو په خپل سر باندې د ولسوالۍ امنیه قومندان ولسوال او همداراز نور امنیتی مسولین یا اړوند چارواکي نشي کولای چې چاته د وسلې ګرځولو جواز یا کارت ورکړي. نو لدی اوس هغه وسلې چې دلته خلکو سره وي کارتونه لرل هغه لغوه اعلان
دا په داسې حال کې ده چې د پکتیا په مرکز ولسوالیو کې امنیه قومندانانو ولسوالانو خلکو ته د سلا ګرځولو جوازونه توزیع کړي وو. چې د چارو کارپانو په خبره د سلا توزیع ادرس باید یو شي او د امنیتي مسولینو د دې پریکړې ملاتړ کوي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخ کزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
ایران د خپل دوه ګاونډیانو ارمنستان او آذربایجان ترمن وروسته سرحدي شخړو ته اندېښمن دی او دا ویرې لري چې ترورستان به ګټه ترې واخلي. د ایران ولسمشر د دغې اندېښنې د پای ته رسېدو لپاره د آذربایجان له ولسمشر الهام علیف او د ارمنستان له ولسمشر سرج سرکسیان سره خبرې وکړې. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د ایران ولسمشر حسن روحانی وړاندیز کړی دی چې د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ به د ناګورنو قرباغ د لانجې د حل لپاره منځګړیتوب وکړي. روحانی تیر ورځ داشمنه د آذربایجان له ولسمشر الهام علیف او د ارمنستان له جمهور رئیس سرج سرکسیان سره د ټلیفون له لارې وکړه. د ایران ایرنا خبری آژانس د ولسمشر روحانی په وینا خبر ورکوي چې وایي تهران چمتو دی چې له هرې هغې وسیلې چې په واک یې ده ګټه پورته کړي تر څو د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ لانجه په سوله ییز ډول هواره شي. په ورته وخت کې د ایران ولسمشر خپلو ازري او ارمني سیالانو ته ویلي دي چې د نوي اوربند ساتنې په برخه کې به مرسته وکړي او ایران به د اوربند له نشتې وڅاري تر څو د دواړو هیوادو پوله خوندي شي. حسن روحاني خبرداري ورکړ چې ترورستان کولی شي چې د سیمه له شخړو ګټه پورته کړي. د ایران د ولسمشر په وینا دا خبرونه خپره شوې دي چې سیمه له ستر کړکېچ سره مخامخ ده چې ترهګر او د هغوی خواخوږي هڅې کوي دا ستونزې پراخې کړي. د ارمنستان او آذربایجان د بیلتون غوښتونکو ترمنځ نږدې اونۍ مخکې په ناګورنو قرباغ کې نښتې پیل شوې خو دواړو لوریو د سې شنبې په ورځ سره وکړه چې اوربند وکړي. که څه هم ایران د دې ستونزې د هواري لپاره د هر راز مرستو ژمنه کړې ده خو ایرانۍ کارپوه تورج عطابکی وایي چې د ناګورنو قرباغ لانجه ساده نه ده او که په دې برخه کې خبرې پیل شي هغو ته هم باید ډېره هیله ونه لرو. دا خبرې له تیرو شلو کلونو راهیسې کله د امریکا د متحد ایالتونو په منځګړیتوب کله د منسک د ډلې له لورې او کله هم د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان لخوا ترسره شوي دي او نتیجې ته نه دي سره رسېدلي ځکه چې له دواړو لوریو د داسې څه وړاندیز نه کېږي چې حل لاره ترې پیدا شي. د همدې لپاره د شوروي اتحاد له ماتېدو وروسته دا یو کنګل شوی غوندي بحران دی. ایران چې په شمال لویدیځې برخې کې له آذربایجان او ارمنستان سره پوله لري د ناګورنو قرباغ په سیمه کې د شخړو زیاتېدو ته اندېښنه لري نو هڅې یې پیل کړي دي چې د اوس لپاره اوربند ټینګ شي او د سولې لپاره لاره چاره ولټول شي.
د ژوند رنګونه
تاسو مخبل نمبر ته وایست؟
زمانم نوید نایاب ده.
څه کاروبار کوي؟
دکان کې یم شاګرد.
دې درڅنګ چې شاګرد دی نور څه مسؤلیت لري درس وایي؟
او لسم صف کې ما او از کور کې رات زیمه رو غر زیمه ټول فامیل دې ما په دوش کړه.
څنګه مثلا تنظیم کړی چې هم د دکان کې شاګرد یو کوي هم درس ته رسیدګي کوي؟
ځکه چې جمع کراغ ما دلته دې ته خبرو کدي سره نو تر کار مکه غته وایم چې ما ته ویلې وسې دې مکتب شروع شل 10 بجې 9 بجې بیا ته وي مکتب ته لاش دلته بیا راشي.
ها دلته چې دکان کې کنه شاګرد دې ته کوم کوم د کارونه کوي هغه مشخص چې ستا په مربوط دي کوم کارونه دي
زمنګ سبا چې رسېږي ورکړ بندونو پاکي بیا شي هغه رسم مشتری هغه ته لباس ورته خوده د ګان شیم سایز ورته ورکړ مونږ ته وځه ګډاون د تشنګ شان ورته ورو سایز ورکی هغه ته شان ورته ورو بیا نو تاسو بیا سبا تقریبا شپږ بیا اته بجې وو بجې زو کوړ تاسو بیا اته بجې دلته راځم سبا دي
څنګه د کاروبار نه دی راځي خوشاله نور همکاران در سره
او بخ سید بخ ساتم ته د خدمت مشتریانو خو د اخلاق ټول خسته یا چې سب ټول خدي
تاسو ټول کوشش کوي چې مثلا نه کنه د دکانداري دي کې خو دغه بازاریابي طریقه هم ډیره مهمه ده سړی مشتری جلب کی خرابیا ورسره کوي تاسو ته د دکاندار په صفات مثلا دوی سره خرابیا کوي چې دوی بیا راشي تاسو مشتریان شي
او تجربه زکه چې دک تجربه لرم مشر دې خزره وتر سره کومه شکوما چې خسته خو زیاته کوم هغه به مونږ درځي د وخت هر څه چې راځي به پختنه کې نوي چیر ده بیا زور څنګه زما خو سره وسیت کوم ډیر ښه سونه چې کوشش کوم
دکان کې کار کوي تاسو سره ته مخامخ دلته کار کوي څنګه دا غایب چې تر لاسه کوي بس کیږي مو تاسو چې سکور سر پرستیم په تاسو ده
او شکر بس تقریبا مشر مونږ تشپک زر وزر معاش ورکړي باندې شکر بس بیا فبلم تقریبا بسلور نفر استو کیږي
خیر آینده کې څه احمد اګیل لري تصمیم لري چې درس مو خلاص ک سکاره شي یا کومرشته مو تروسه خوخه کړی
و زما دې خوخه کې د انجینری ده فارماسي ده ټکنالوژي اقتصاد د شرم دې خوخه کې انده کې مخور خیر فارماسي څه دې خوخه کې فلم انګلیسي مې زده سروز شپه مې زده دری پښتو اندی انګلیسي زده مې مسته دې بخیر
او خوشاله
لري مې خیر سمونه تاسو
داود ژوند رنگونه په همدې سره دا خبری مجله هم پاتره سی خود آزادی را روخ پرونه دوام ده.